سلامونه سهر مو په خیر د امریکا غږ نړیوال له همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زاج ملنده او زمانور همکاران مو هر کله کو نننه خبرونه له سهرنی نیم ساته خبری مجلې پیلو او خبری مجله هم د مهمو خبرونو لسرته کو افغان چارواکی وایي پاکستانی الوتکو په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ په ځینو سیمو بمباری کړی دی. پاکستان کې د وژل شوي والي تښتول شوی زوی د وسلوالو له منګولو خوش شوی او سپین ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینې په اړه څېړنې کوي. د کونړ سیمه ایزو چارواکو منلی چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون دوه ځله له پولې د افغانستان لوري ته دوه کیلومتره داخلي شوي او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمبارۍ کړي دي. د کونړ د دانګام ولسوالۍ عنایت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړی او زیاتوي چې په تېرو دوو ورځو کې له پولې اخوا تر سلو ډېر توپونه د دانګام په ولسوالۍ توغول شوي. دغه راز د کونړ امنیې قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید قیلي هم ازادي راډیو ته د پاکستاني الوتکو د داخلېدو خبره منلې خو د بمبارۍ په اړه یې بې خبري ښودلې ده. نوموړي د پولې له اخوا د توغندیو د ویشتو د خبرې په تایید سره ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ډیورن کرخې پر صفري سیمو پوستې جوړې شوې او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دیني عالمان د سولې د عالي شورا له ادرسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکنه بولي دي. دیني عالمانو چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول شوي وو له افغان حکومت نه وغوښتل چې دا خبرې دي د دیني عالمانو په منځګړیتوب او د ګاونډیو هیوادونو په رښتینی همکارۍ سره ترسره کړي. یو دیني عالم په دې غونډه کې د سولې عالي شورا کمزوري په دې کې وښوده چې د ده په خبره رهبري یې په کلونو کلونو جګړو کې ښکېل وه.
د سولې په شورا کې دا څو کال کېږي داسې کسان د سولې په شورا کې رهبري کې راغلي دي په مرکزي سولې شورا کې چې هغه کلونو کلونو په جنګ کې د مقابل طرف سره پاتې شوي دي.
که څه هم طالبانو په یوې وروستۍ خبرپاڼه کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی او یو وار بیا یې د خبرو اترو د پایل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار کړی خو د بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې ویلي چې په څو ورځو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي. یو شمېر افغان ځوانانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دولتي ادارو کې دی د ځوانانو په کار ګمارلو کې لومړیتوب رامنځته کړي. د کاپیسا ولایت ځوانانو له ازادي راډیو سره په بېلابېلو مرکو کې ویلي چې اوس تر پخوا ډېرو ځوانانو زده کړو ته مخه کړې او کولی شي په هر ډګر کې په فعال او نه ستړي کېدونکي ډول ونډه واخلي خو حکومت باید دغو ځوانانو ته په دولتي ادارو کې ځای ورکړي. او افغانستان پرون د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې وه د څوارلس منډو په تفاوت وګټله. تاسیا پچه د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټنګ یې غوره کړ. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلاویا منډې جوړې کړې. د سکاټلند ټیم په داسې حال کې چې پنځه لوبغاړي وسوځېدل په شلو اورونو کې یوازې یو سل شپږ پنځوس منډې جوړې کړی شوې. د افغانستان د ټیم اوپنر شهزاد محمدي او کپتان اصغر سانګزي هر یو پنځوس پنځوس منډې وکړې او دغه راز په توپ غورځوونکو کې راشد خان ښه وځلید. د افغانستان ټیم د دغه سیالیو په ترڅ کې سبا پنجشنبې د هانګکانګ سره لوبه کوي. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې پنځه کاله د وسلوالو لخوا تښتول شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا ژغورل شوی. د حکومت یو ویان انورالحق کاکړ ویلي چې د پاکستاني استخباراتو او د تروریزم ضد پولیسو او ملیشو ځواکونو په ګډه په بلوچستان ایالت کوټې ښار ته نږدې د عملیاتو پر مهال دغه کس ته وسلوالو له منګولو خوشې کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د والي سلمان تاثیر زوی دی د 2012 کال په اګست کې د پلار تر وژل کېدو وروسته اته میاشتې وروسته البته وتښتول شو. سپینې ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازمویلو په اړه به څېړنې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته ویل که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اتومي توافق نه سرغړونه نه ده خو د ده په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځانګړی پرېکړه لیک شته چې باید په دې برخه کې ځای شوی وای. دې زیاتوي چې اوس په پر دې خبر کېږي چې اوس وخت کې امنیت شورا ته د ایران د دغه سرغړاوي مطرح کولو اړتیا شته که څنګه. ایران پرون ویل چې وسلوالو ځواکونو د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډېر شمېر بالستیک توغندي ازمویلي دي. او په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري اژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیسته. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فت الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سختګیرۍ ډیرول پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبري اژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استانبول کې یوې محکمه بخیې یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي څارنوال د غوښتنې سره سم دغه خبري اژانس وچلی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 6، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 10، آسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 10، آسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 9، آسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2، آسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 1، آسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه منفي 2، هوا باراني. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 12، آسمان لمر.
سید کمال شاه عارف د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کړ. دوستانو، په دې خبری برخه کې د خبرو شو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د دې سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې په پاتې برخه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وبروی چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د دولت له تریبیون څخه باید د وسلوالو طالبانو فعالیتونه جایز ونه بلل شي، خو چا جایز بللي؟ په دې اړه رپورټ لرو. ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار د ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند په ناامنه ځینو سیمو کې دوامداره تلاشي روانې دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه 21 وسلوال وژلي. په عین حال کې د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عربستان ته په سفر ځي. د امریکا متحده ایالاتو خبرتیا رای ورکړی چې د ایران لخوا د بالستیک توغندو یا ازموینه ښایي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر خلاف. دا موضوعاتو سربیره د ژوند رنګونه او لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم په نیم ساعته خبري مجله کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دولت له تریبیون څخه باید د وسلوالو طالبانو فعالیتونه جایز ونه بلل شي. ښاغلی عبدالله پرون د مارشال محمد قسیم فهیم د دوهم تلین په نمانځ غونډه کې وویل چې د افغان سرتیرو په قربانیو سترګې پټول د نظام په مشروعیت سترګې پټول دي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د دوهم تلین په نمانځغونډه کې ټینګار وکړ چې د طالبانو د فعالیتونو جایز ګڼل د افغان ملت لپاره د قبول وړ نه دي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دولت له تریبیون نه یو شمېر کسان د طالبانو فعالیتونو ته مشروعیت ورکوي. د اجرائیه رئیس په وینا د امنیتي ځواکونو په قربانیو سترګې پټول او د عامو خلکو په ذهنونو کې شک پیدا کول به ښې پایلې ونه لري.
هیڅوک په هیڅ مقام کې او په هیڅ موخه کې نه باید زموږ د سرتیرو قرباني نادیده ونیسي. که څوک د دولت له تریبیون نه اعلان وکړي چې له طالبانو سره جګړه روانه ده، خپل مشروعیت، د خپل موقف مشروعیت او د خپلو خبرو مشروعیت په ملت کې له لاسه ورکوي.
که څه هم ښاغلی عبدالله د کوم شخص یا ځانګړي کړۍ نوم یاد نه کړ، خو وایي چې افغانان دغه کسان پیژني. په دغه غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د کابینه او ملي شورا یو شمېر غړو ګډون کړو. تر دې پخوا هم د وطلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت لخوا د یو روښانه سیاست د نه موجودیت له امله انتقادونه موجود ول او د چارو کارپوهانو تل په نظام کې دننه د دوست او دښمن ترمنځ په توپیر کولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړی عبدالرب رسول سیاف وایي د ځینو کسانو دا شان څرګندونې چې له دښمن سره جګړه ناروا ده د افغانان لپاره د زغم نه دي. ښاغلی سیاف یادې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغه کسان چې افغان ځواکونه له وطن نه د دفاع په برخه کې زړه نازړه کوي د دې هیواد بچیان نه بلکې پر دې خاوره یو اضافي بار دی.
هغه له شپې نه تر سهاره ګزمه کوي، پیره کوي چې ته اوساوې، خو ته له شا ورپسې غږ کوې چې جګړه جایزه نه ده. نو د افغانستان تسلیمول نورو ته جایز دي، د ملک سپارل خلکو ته جایز دي. زه وایم د نر په شان په خپلو سنګرونو کې پاتې شي، دا در باندې فرض دي.
تر دې د مخه په نظام کې دننه د پنځم ستون د فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح شوې وي او یو شمېر افغانانو سیاسي کړیو او اشخاصو ټینګار کړی و چې باید دغه کسان وپیژندل شي او په وړاندې جدي مبارزه وشي.
بلخوا په کونړ کې سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې پاکستاني الوتکې د سې شنبې په ورځ یعنې پرون دوه ځلې د پولی اغاړه اوختي او د دانګام ولسوالۍ اړوند د ګوریګا په سیمه یې بمباری کړی دي. روحلان وری له کونړ څخه نور تفصیل راکړي.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو چې له نوم خودلو یې ډډه کوله آزادي راډیو ته په تلیفون وویل چې د سې شنبې په ورځ دوه ځلې د پاکستاني هوایي ځواکونو څرخی الوتکې د دانګام ولسوالۍ حدودو ته داخلي شوي او د افغانستان په خاوره کې بمباري کړې ده.
نن اجازه راغلی په واړه ګوریګا په طرف باندې بمبار وکړ او خلکو ته ډېر غټ مشکل دی. دې طرف ته راوختي وو د واړه ګوریګا ساحې ته راوختي وو، درې اجازه اوس بمبار یې کاوه، نیمه ګنټه یا یوه ګنټه وګرځېدل او بیا بېرته
هغه وایي. همداراز درې ورځې کېږي چې پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د دانګام په ولسوالۍ د توپونو ډزې پیل کړې چې له امله یې ولسي وګړي ټپیان شوي دي
او ګولۍ دا نن درېمه ورځ ده چې را روانې دي. په دانګام باندې سیان جباړې رکۍ واړه ګورېګا یروګ په دې کې لګي بېګا شونټو منځ کې کور وشتلی دی، زخمیان هم پکې کلي. یو دوه درې سوه ګولۍ راغلي دي، شمار نه خبره وتی ده. را روانې دي د باد څلور او پنځه غبرګې غبرګې لګي او ډېر غټ توپ دی غونډ دانګام خوځی نو.
د دانګام ولسوال مولوي عنایت الله هم مني چې د پاکستاني ځواکونو څرخی الوتکو بمباري کړي چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده وختي، خو د تیر په څیر پاکستاني یو سرتیرو بیا د توپونو خولې د دانګام خواته اړولې دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل آزادی راډیو ته وویل پاکستانی الوتکې د دانګام په خاوره کې دوه کیلومتره راننوتې وي، خو دوی ته د بمبار کوم خبر نه دی را رسیدلې.
په داسې حال کې چې په کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي پاکستاني الوتکو د دانګام ولسوالۍ په اړوند ځینو سیمو کې بمباری کړې دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د افغان پولي څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې هم د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه یو ویشت وسلوال وژلې دي. که څه هم په دغه سیمه کې د پولي څخه د اوښتو خبر نه دی ورکړل شوی، خو پوځوایي په سیمه کې د تښتیدونکو وسلوالو لټون روان دی او د شوال مهمې سیمې لوړې نقطې د امنیتي ځواکونو تر واک لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په شوال کې د هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آیس پی آر ویان جنرال حسن زرین باجوا د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په شوال کې ترهګرو پر ضد د هوایي او ځمکني ځواک عملیات پیل شوي چې دوشنبې ورځې راهیسې پکې یو ویشت وسلوال وژل شوي دي. د باجوا په خبره د عملیاتو پر مهال له سیمې څخه د تښتیدونکو وسلوال لټون روان دی او افغان پولي ته نږدې د شوال مهمې لوړې نقطې او سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیره میاشت د ضربیاض پوځي عملیاتو د وروستي پړاو د پیلولو په لړ کې په شوال کې ترهګرو پر ضد د عملیاتو د پیلولو امر ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو افغان پولیسو سره په شمالي وزیرستان کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر ضد د 2016 میلادي کال د جون راهیسې د ضربیاض په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځي مقامات وایي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر 3.5 زرو زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نټورک یې له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په شوال کې ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې پاکستان او طالبانو د دوشنبې په ورځ په شبقدر کې پر یوې ځایي محکمې د ځانمرګي برید مسؤلیت منلی و. په شبقدر کې دغه ځانمرګي برید په نتیجه کې د پولیسو، ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي وو. د دغه برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلی و. د یادونې وړ ده چې نږدې 10 ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو په شوال کې ځمکني عملیات کړي وو چې په نتیجه کې 19 وسلوال او د یو جګ پوړي پوځي افسر په ګډون 4 امنیتي ساتونکي وژل شوي وو.
دوستان اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلې چې د پاکستان سرخیل وتکی پرون دوه ځله له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ورداخلې شوي او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباری کړي. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دینی عالمانو د سولې د عالي شورا له ادرسله وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکنه بللی دی. افغانستان پرون د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې وه د 14 منډو په توپیر وګټله. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تختول شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو په اړه به څېړنې وکړي. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري اژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول په واک کې اخیستی دی. او فلسطیني ملیشو د مارچ پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو چړو د ګزارونو په تړاو د ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د چیل ویدیزي ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
بلفاست ټلګراف ورځپاڼه لیکي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامونټ ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د سیشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ډاډ ورکړ چې لا هم د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ورځپاڼه دا سوله ماتیدونکې سوله یادوي او وړاندې لیکي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان څو ورځې وروسته تر دې د سولې د دې بهیر د ملاتړ خبره وکړه چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه ونخلي. د بلفاست ټلګراف په وینا د طالبانو اعلان د پاکستان، واشنگتن او پیکینګ د هڅې اغېزمنې کړې چې طالبان به له افغان چارواکو سره د روانې میاشتې په لومړیو کې مخامخ خبرو ته کښېنوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې نه د جګړې خبرې راخیستې دي. دغه ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د افغان کمانډو ځواکونو په اړه یوه مقاله لري او لیکي تیر پسرلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اکثر امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل نو طالبانو په پرله پسې ډول د جنوب او ختیځ ولایتونو له کلیوالو سیمو افغان ځواکونه وویستل. بیا په سپتمبر کې د افغانستان په شمال کې د کندوز مهم ښار ونیو. خو ورځپاڼه لیکي چې افغان کمانډو ځواکونو په څو ورځو کې بیرته له کندوزه طالبان پسې واخیستل. واشنگتن پوسټ بیا لیکي کمانډو ځواکونو په بدخشان، کونړ او ننګرهار کې هم تیر کال طالبان له ګڼو سیمو وویستل. ورسپانه بیا په شمال کې د 209 قولي اردو د ویاند عبدالقهار خبره راخیستی ده چې وایي موږ له کمانډو ځواکونو پرته څه نه شو کولی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي بهرني ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونه روزي خو د دوی ډېره پاملرنه کمانډو ځواکونو ته ده. ورسپانه بیا د کمانډو ځواکونو ستونزو ته اشاره کوي او د افغان ډګروال عبدالجبار وفا په وینا لیکي چې دا ځواکونه د لنډو عملیاتو لپاره دي او باید تر 2 ساعته ډېر په عملیاتو کې برخه وانخلي. خو اوس په اکثرو ځایونو کې زموږ کمانډو ځواکونه د دې لپاره چې پولیس او نور پوځیان مو اغېزمن نه دي لږ تر لږه 6 ورځې پاتېږي. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې افغان کمانډو ځواکونه داسې ځواکونه دي چې دا هیواد به ساتي.
اخوتا په هلمند کې په ناامن سیمو کې لاهم د جګړو ریپورتونه ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په ناامن ځینو سیمو کې دوامداره تلاشۍ روانې دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. په همدې ډول د دفاع وزارت چارواکي هغه ریپورټونه ردوي چې ګواګي پاکستاني ځواکونه په هلمند کې د افغانستان خوا ته راوخت دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د دفاع وزارت له بیان دولت وزیر سره اندېښنې شریک کړي چې ویل کېږي که هلمند ته پاملرنه ډېره نشي ممکن دا ولایت سقوط وکړي. ښاغلی وزیر په اړه وایي
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زموږ قوتونه دي هلته د جګړې فشار شته دی، مګر زموږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي، جدي کوم مشکل نشته دی. نور د جګړې فشار دی، موږ جګړه تاییدوو. هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زموږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدوو.
بله وزیر صاحب، د بارامچه په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي.
موږ هغې کې زموږ پالیسي روښانه ده، یو سانتي متر خاوره موږ خپله چاته نه پرېږدو، نه چاته اجازه ورکوو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چېرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به همغسې غاښ ماتوونکی وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دې خوا یا جنگ نه شوی؟
تاسو ته وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بلې وزیر صاحب، د موساکله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو،
قوتونه نه دي وتلي؟ زموږ موساکله کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر و. دوستانو یادونه کوو چې د هلمند په امنیت او همدارنګه د لشکرګاه د شاوخوا سیمو په امنیت باندې زموږ د اتو بجو په خبرونه کې یو تفصیلي ریپورت هم اوریدلی شي. د اتو بجو په خبرونه کې همداراز په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې یا د مارچ د اتمې نیټې د لمانځغونډو په اړه ریپورټونه لرو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دویم پړاو پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د دغه سوداګریز دالیز په پرانیستو سره به افغانستان د پاکستان له انحصاره ووځي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره سي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرق حافظي ازادي راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل:
مثلا چابهار د افغانستان تقریبا
دی وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ شوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیون ډالر ورکوي، او په دې غونډه کې شایي هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاص سیسیا او پاکستان به نور د تګ راتګ لاره نه وي. په همدې حال کې شغلی حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي.
در افغانستان به عنوان کشور مهاد به خوشکه
دی وایي د افغانستان لپاره د یوه داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لاره چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورټ به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تېره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډېری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسېږي.
واګه به هند رسه.
د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندستان د غرض د منځنی اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي وو چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د سعودي عربستان په سفر زی سو په دې هیواد کې د یو ویش هیوادونو ګډ پوزي تمرینات له نږدې وګوري او په اختتامي مراسمو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي کې څو ورځې وړاندې د یو ویش هیوادونو پوزي تمرینونه پیل شوي وو چې پاکستان هم پکې برخه لري. په دې اړه به نور رپورټ له سیمې زموږ د همکار په تفصیل کې واورو.
تاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عربستان د چارواکو په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی نواز شریف به سعودي ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د نور تندر په نامه د ویش هیوادونو د پوځي مشقونه کتنه وکړي او په اختتامي مراسمو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د یوویشتو هیوادونو د پوځیانو ګډ پوځي مشقونه روان دي چې پاکستان هم پکې برخه لري. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کاږي چې دغه پوځي مشقونه بنیادي مقصد د ترهګرو لخوا د رامنځته شوي ګواښ د مخنیوي لپاره چمتووالی نیول دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ وایان جنرال اسلم باجوا پر خپل ټوټر پاڼې لیکلي د پوځ مشر جنرال شریف بل ځانګړې بلنې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د ورځني سفر او د یوویشت هیوادونو د ګډ پوځي مشقونو کتنه وکړي. په سعودي عربستان کې د یوویشتو هیوادونو ګډ پوځي مشقونه تر هغې وروسته پیل شول چې دغه هیواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د څلور دېرشو اسلامي هیوادونو د یو ګډ پوځي ایتلاف د جوړولو اعلان کړی و. سعودي چارواکو د پاکستان په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو څخه غوښتي وو چې په دغه پوځي ایتلاف کې د شامل شي او د دې هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو په لیدر کې اسلام آباد ته سفرونه هم کړي وو. که څه هم اسلام آباد لا په دې اړه ښکاره سنه دي ویلي خو د پاکستان سیاسي او پوځي مشران ټینګار کوي چې د ضرورت او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان تل له سعودي سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې او همدارنګه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ځپلو لپاره د هر ډول سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې له نړیوالې ټولنې سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ هغه دا چې د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو آزموینه خید ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو پر خلاف وي. واشنگتن وایي خید مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کړي. له فریبا ظاهر څخه په دې اړه تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته د خبرداري پاڼه څرګندونی پرون په واشنگتن کې څو ساعت وروسته لاغه وکړي چې د ایران دولتي رسنیو د یو شمېر بالستیک توغندیو د آزموینې راپور ورکړ. د دغه وزارت ویان جان کربی ویلي که څه هم تر اوسه د دې آزموینې پخلی نسي کولی خو زیاتوي که دا خبره سمه وي نو په وړاندې به یې نړیوال غبرګون وښودل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دغه کړنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو سره په ټکر کې بولي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران دا کړنه که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې سره په ټکر کې نه ده خو وایي په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه ځانګړې مقرره سته چې باید مراعت شوی وای. او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د تیر کال د تړون څخه سرغړونه نه ده خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیک سته چې کولی سي دا موضوع تر اغېز لاندې راولي. حقیقت دا دی چې موږ لا اوس هم دا موضوع څېړو چې آیا اړتیا سته چې د ایران لخوا د دغو توغندیو آزموینه په امنیت شورا کې مطرح سي که څنګه. موږ دا کار کوو. ارنست سیاتوی د ایران د بالستیک توغندوی پروګرام په اړه د امریکا اوږدمهاله اندېښنه څرګنده ده. دی وایي حتی د روان کال په لومړیو کې متحده ایالاتو د بالستیک توغندیو له کبله پر ایران بندیزونه ولګول خو واشنگتن دا ځانګړی اقدام ارزوي او پر دې به غور کوي چې د دې آزموینې پر وړاندې مناسب ځواب څه دی.
د ژوند رنګونه
نوم مې ملالی
کته درت وې څومره وخت کیږي چې خواندې مر سوې ده
د ماده خوان څخ کال پنځم کال دي
څو بچی لري
شپږ بچی لرم
ته خپل کار څه کې
کار نسم کولای ما مشکل دي زړه ته ولور فشار لرم
خرڅ مصرف د نور لګښتونه څنګه برابرې
خرڅ مصرف کور تا کوم کړې بل کوم کړې ما زمن ډیر فلکت بار ده ظاهر ته مګوره
زیاتره خپلوان په دغه باندې مخاله ولې چې آیا ته پاینده کې بل واده وکم ما زه د خوشې نه قبل و ولې نه غواړې بل واده وکې
نو دا ما دې زمن د ملګري سره ده پریکړه کړې وه چې څو اته د دې جوړ ځالو بوټم په کور کې وي زه کینم دا ځواني مهمه نه ده او صرف خپل اولادونه سپاینده کې ماته داسې ونه وایي چې مورې بې غیرته وي بې وفا وي غواړم چې دغه لورګانې مې او زمن مې په ډېره درسته طریقه دې تحصیل وکړي تا ولې چې په ما څه راځي او د ما د پنځه دقیقې هم تضمین نهشته
د زړه تکلیف څه وخت درته پیدا شي د خاوند له مرګ نه دې وروسته
اوه د خاوند له مرګ نه وروسته د خاوند له مرګ وروسته مې دوه کاله ما وینې چې تفراغ کړې
په کومه ورځ ته ډېره خپلو بچو ته ځورېږي
اختر په ورځ ما او هغه ورځ چې دوی کامیابه سي د کامیابۍ پرچې راوړي
نو ولې کامیابۍ ته یې زاړې
په دې زاړم چې ایا کاشکې د دوی پلار وای
داسې سوي چې کومه ورځ خوړو ته څه پیدا نه کوي په لوږه ورځ تېره کوي
دا ډېر واره راځي امکان لري چې دا نن به هم د ما چشوي نه
ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی په سټوډیو کې دی او په را روانه خبرې مجله کې دی در سره
بله انسه محترم تشکر از شما موندنه باشه سلام و صبح چهارشنبه شما به خیر هفتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم از مهمترین های این مجموعه خبری پروژه ترانزیت افغانستان هند و ایران دور دوم گفتگوها در این مورد به زودی آغاز می شود بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت در پهلوی این مطبوعات جهان را مرور می کنیم و در مسائل منطقه هشدار آمریکا در مورد آزمایش شراکتی تازه از سوی ایران خواهد شنید با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم اما اول آخرین خبرها مقام‌های محلی میگویند تیاره‌های پاکستانی مناطق را در کنر بمباران کردند یک خبرگزاری خصوصی ترکیه به نام جهان خبر داده که حکومت کنترل دفترهایش را در دست گرفته است و تیم ملی کرکت افغانستان اسکاتلند را شکست داد با این خبر آغاز میکنیم که مقامات محلی ولایت کنر تایید میکنند که هلیکوپترهای پاکستانی دیروز دو بار 2 کیلومتر در خاک افغانستان داخل شده و بعض مناطق کنر را بمباران کردند. عنایت الله ولسوالی دانگام ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده گفت
توفونه هم دقیقه شوخه در دیرکه یو نیزه کن ترکتی لیمو شون تو منزر یو در دو روزی که گیش توفونه شدو شیدیم در نن ساده پوری دو باجو پوری خوشی سلو چوار لست توفونه را غیدیم
عبدالحبیب سید خیلی قماندان امنیت ولایت کنر هم برادیو آزادی گفته است که تیارهای پاکستانی به حریم هوایی این منطقه داخل شده ولی او در مورد بمباران ابراز بی‌خبری کرده است این موضوع را دنبال خواهیم کرد علمای دینی چندین ولایت جنوب افغانستان به این باورند که پروسه صلح افغانستان از طریق شورای عالی صلح موفق نخواهد شد. این علمای دینی از ولایت کندهار، هلمند، زابل و اروزگان دیروز سه‌شنبه در کندهار گرد هم آمدند و با حمایت از پروسه صلح از حکومت افغانستان خواستند که مذاکرات صلح را با میانجیگری علمای دینی انجام بدهد. یکی از اشتراک کنندگان اجلاس گفت
چون جوان قشر آماده با کار است قشر است که با وصلت با کار است
با معذرت یکی از اشتراک کنندگان اجلاس گفت در شورای عالی صلح چند سال می شود کسانی در رهبری قرار داشتند که از سالهای سال با طرف مقابل در جنگ بودند طالبان در یک اعلامیه اخیر خود مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی‌های بین‌المللی 20 آوره کرکت اسکاتلند را با تفاوت 14 دوش شکست داد افغانستان در این بازی توپزنی را شروع کرد و در 20 دور با از دست دادن 5 بازیکن خود 170 دوش انجام داد اسکاتلند با از دست دادن 5 بازیکن خود در 20 آور 156 امتیاز به دست آورد ملی پوشان افغان فردا پنجشنبه به مصاف تیم ملی کرکت هنگ کنگ می روند
رادیو آزادی
قصر سفید میگوید در مورد آزمایش راکت‌های بالستیک توسط ایران تحقیق می‌کند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت هرچند این اقدام تخطی از موافقت اتمی ایران با شش قدرت جهانی نمی‌باشد، اما یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه وجود دارد که باید به آن توجه شود. به گفته ارنست فعلا در این مورد تحقیق می‌شود که چه اقدام ضروری است.
Our long-standing concerns with Iran's ballistic missile program.
در مورد برنامه‌های راکتی ایران نگرانی درازمدت ما آشکار است. حتی در اوایل سال جاری ایالات متحده در رابطه با راکت‌های قاره‌پیما بر ایران تحریم وضع کرد. ولی ما این اقدام مشخص را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که برای این آزمایش ایران جواب مناسب چه خواهد بود. ایران دیروز خبر داد که قوای نظامیش در جریان تمرینات تعداد زیاد راکت‌های قاره‌پیما را آزمایش کرده است. یک خبرگزاری خصوصی ترکیه به نام جهان خبر داده است که حکومت کنترل دفترهایش را به دست گرفته است. این اقدام در زمان صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اقدامات جدی را علیه طرفداران فتح الله گولن، یک رهبر مذهبی اپوزیسیون که در آمریکا به سر می‌برد، روی دست گرفته است. خبرگزاری جهان در صفحه اینترنت خود نوشته است که محکمه ترکیه شاید یک فرد را مسئول دفتر این خبرگزاری در استانبول تعیین کند که به خواست حکومت کار کند. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته این اقدام حکومت ترکیه را مورد انتقاد قرار داد و یک بار دیگر آن را اقدام غیر ضروری علیه خبرنگاران خواند. و ملیشه‌های فلسطینی دیروز ویدیوهایی را از یک رشته حملات توسط تفنگ و چاقو بر تعداد اسرائیلی ها نشان دادند. در این ویدیوها حملات هم نشان داده می شوند که در آنها چندین نفر با چاقو زخمی و کشته شدند. در این حملات که در شهر جافا در نزدیکی بیت المقدس صورت گرفت، یک سیاح آمریکایی نیز کشته شده است. در مورد این آمریکایی تا حال معلومات بیشتر ارائه نشده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام. زود برمیگردیم، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 6. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 10. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 9. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 10. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 7. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 12.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید و حالا یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. پروژه ترانزیت میان افغانستان، هند و ایران چیست؟ دور دوم گفتگوها در این مورد به زودی آغاز می شود. بیشتر در این مورد لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان می شنوید که آمریکا در مورد آزمایش راکتی ایران تحقیق می کند.
This is not a violation of the nuclear agreement.
این تخطی از موافقت بین المللی سال گذشته اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان نمی باشد.
و رنگ های زندگی امروز ما هم این رنگی است.
آرامی باید افغانستان جرم شد، مردم از کشور خارج نمره.
خب، همونطور که پیشتر گفتیم دور دوم مذاکرات در مورد پروژه ترانزیت میان افغانستان، هند و ایران به زودی آغاز می شود. در این مورد گزارش مفصل میشنوید تا لحظات دیگر. اما حالا بشنویم که رئیس اجراییه حکومت افغانستان میگوید نباید از تریبیون دولت فعالیت های طالبان مسلح جایز دانسته شود. عبدالله عبدالله دیروز در مراسم دومین سالگرد درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم گفت نادیده گرفتن قربانی های سربازان افغان به معنای نادیده گرفتن مشروعیت نظام است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم دومین سالگرد وفات مارشال محمد قاسم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری تاکید کرد جایز دانستن فعالیت های طالبان برای ملت قابل قبول نیست. آقای عبدالله میگوید برخی افراد از تریبیون دولت به فعالیت های طالبان مشروعیت میبخشند. به گفته وی نادیده گرفتن قربانی های نیروهای امنیتی و ایجاد شک در اذهان عامه پیامدهای ناگوار در قبال خواهد داشت.
هیچ کس در هیچ مقام و در هیچ موقع نباید قربانی عسکر ما را نادیده بگیرد. اگر کسی بگوید از تریبون دولت اعلام کنه که جنگ با طالبان روانه است، مشروعیت خود، مشروعیت جایگاه خود و مشروعیت حرف خود در میان ملت از دست میدهد.
آقای عبدالله هرچند از کسی یا حلقه خاص نام نمیبرد، اما میگوید که افغانها این افراد را میشناسند. در این مراسم در کنار عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی، شماری از اعضای کابینه و شورای ملی شرکت داشت. در گذشته نیز انتقادها از روشن نبودن سیاست حکومت در قبال طالبان مسلح صورت گرفته و آگاهان امور نظامی همواره تاکید بر شناسایی دوست و دشمن در داخل نظام داشتند. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات تاکید دارد اظهار نظرهای برخی افراد مبنی بر این که جنگ با دشمن نارواست مورد پذیرش افغان ها نیست. آقای سیاف که در این مراسم نیز شرکت کرده بود میگوید کسانی که نیروهای امنیتی را در مبارزه با دشمن و دفاع از کشور دچار تردید میکند فرزندان این خاک نبوده و بار دوش کشور هستند.
او شب و تصرف و گزمه میکنه، پیره میکنه، باش که تو راحت باش و تو از پشت سر سر شدا میکنیسی جنگ جایز نیست. های تسلیم کردن افغانستان به دیگرا جایز است، سپردن ملک به مردم جایز است. این فتوه از کجا آمده و به کدام دین صادر شد؟ من میگم مرد وارد سنگرهایتان استاد باشید، ای فرض است برتان.
پیش از این نیز نگرانی ها از فعالیت ستون پنجم در درون نظام مطرح شده است. افغان ها و برخی از چهره های سیاسی همواره تاکید کردند که باید این افراد شناسایی و در برابر آنان مبارزه جدی صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دور دوم مذاکرات در مورد پروژه ترانزیت هند، افغانستان و ایران به زودی آغاز می شود. یک مقام ارشد اتاقهای تجارت افغانستان می گوید که باز شدن این دهلیز تجارت افغانستان را از انحصار پاکستان نجات خواهد داد. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
وزیر دولت در امور خارجه هندوستان گفته است که دور دوم مذاکرات سه کشور یعنی هندوستان، افغانستان و ایران در مورد راه ترانزیتی که از بندر چابهار ایران گذشته و هند را به افغانستان وصل می کند در اخیر همین ماه در هندوستان برگزار می شود. به اساس این پیمان هند قرار است یک خط آهن را از بندر چابهار تا مناطق سرحدی ایران با افغانستان نیز اعمار کند. رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان آذرخش حافظی در مورد این پیمان ترانزیتی و نقش هند در آن به رودی آزادی چنین گفت.
مسئله چابهار در افغانستان تقریبا پیشینه 12 ساله داره، ولی وقتی که هندوستان در این موضوع داخل شده این دومین نشست رسمی شناس که میکنن. در نشست اول وا گفته بودن ما 100 میلیون دلار میتیم و در این نشست ممکن است که ایجاب بکنه که پیسی زیادتر هند بده و خود ایران هم از بودجه خود مصرف کنه.
مقامات هند میگویند با تکمیل شدن این پیمان و آغاز این پروژه راه‌های ترانزیتی از مشکلات نجات پیدا کرده و پاکستان دیگر گذرگاه اصلی نخواهد بود. آقای حافظی هم اظهار می‌دارد که با شروع کار پروژه بندر چابهار برای کالاها و اموال تجارتی افغانستان کاریدور یا دهلیز دیگر باز می‌شود و ترانزیت افغانستان از انحصار پاکستان خارج می‌گردد.
در افغانستان به عنوان یک کشور مهاد به خشکه که یک سلسله مشکلاتی را از لحاظ ترانزیت کالا از طرف پاکستان دارد، هر کاریدوری که باز می‌شود قیمت تمام شده ترانزیت اکسپورت و ترانزیت بر ما ارزان‌تر می‌سازد و ما از یک نوع انحصاری که وجود داشت در یک مسیر معین نجات می‌دهد. مخصوصا در رابطه بین افغانستان و هند که حائل در بین ما پاکستان است و اکثرا از قلمرو خود اجازه نمیده که تکنولوژی هند داخل افغانستان شود و بعضی وقتها اموال ما از طریق زمینی از طریق واگه به هند برسد.
رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان آذرخش حافظی همچنان میگوید که با شدن این دهلیز نو ترانزیتی راه را برای ترانزیت مالهای هندوستان با آسیای میانه نیز باز میکند که از آن هم افغانستان منفعت تجارتی می‌بردارد و این راه در مجموع اهمیت جیوئکونومیک و ترانزیتی افغانستان را بلند می‌برد. وزیر دولت در امور خارجی هندوستان وی کی سینگ اظهار داشت که دور دوم مذاکرات سه جانبه در مورد این راه ترانزیتی در اخیر همین ماه میلادی در هند برگزار می‌شود و متخصصین سه کشور مواد اساسی این پیمان را نهایی می‌سازند. رئیس اجرایه افغانستان عبدالله عبدالله هم در ملاقات اخیر خود با صدراعظم هندوستان نریندرا مودی از او خواسته بود که این مذاکرات را سریع‌تر بسازد.
بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما بخوانید azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتوانید از هفته شام تا هفته صبح روی همین انوار برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. 7:45 دقیقه به وقت کابل شده. یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. مقامات محلی ولایت کنر تایید میکنند که هلیکوپترهای پاکستانی دیروز دو بار 2 کیلومتر در داخل خاک افغانستان آمده و بعض مناطق کنر را بمباران کردند. علمای دینی چندین ولایت جنوب افغانستان به این باورند که پروسه صلح افغانستان از طریق شورای عالی صلح موفق نخواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی‌های بین‌المللی 20 آوره اسکاتلند را با تفاوت 14-2 شکست داد. قصر سفید می‌گوید در مورد آزمایش راکت‌های بالستیک توسط ایران تحقیق می‌کند. یک خبرگزاری خصوصی ترکیه به نام جهان خبر داده که حکومت کنترل دفترهایش را در دست گرفته. و ملیشه‌های فلسطینی دیروز ویدیوهای را از یک رشته حملات توسط تفنگ و چاقو بر یک تعداد اسرائیلی‌ها نشان دادند. تشکر که همراه ما هستید تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان. می‌شنوید که آمریکا در مورد آزمایش راکتی ایران تحقیق می‌کند و در رنگ‌های زندگی هم گپ و گفتی داریم. جالب ما حال طبق وعده ستار فروغ نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه بلفاست تلگراف می نویسد وزیر داخلی پاکستان به روز سه‌شنبه به فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در اسلام آباد اطمینان داد که هنوز هم از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. روزنامه روند صلح افغانستان را شکننده خوانده و در ادامه می نویسد چودری نثار علی خان چند روز پس از آن مسئله حمایت از پروسه صلح افغانستان را ابراز کرد که طالبان اعلان کردند در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان اشتراک نمی کنند. بلفاست تلگراف می نویسد این اعلان طالبان به تلاش های اسلام آباد، واشنگتن و پکن صدمه زده که انتظار می رفت طالبان با مقام های افغان دور میز مذاکره در هفته اول ماه جاری میلادی حاضر شوند. روزنامه واشنگتن پست در شماره تازه‌اش یک مقاله را در مورد نیروهای کماندوی افغان نشر کرده است. در این مقاله آمده است پس از آن که رئیس جمهور باراک اوباما بسیاری از نیروهای آمریکایی را در بهار گذشته از افغانستان خارج ساخت، طالبان مسلح پیهم قوای افغان را از مناطق روستایی ولایات جنوب و شرق این کشور بیرون راندن و شهر مهم کندوز را در ماه سپتامبر تصرف کردند. این روزنامه همچنان می نویسد نیروهای کماندو نیز سال گذشته طالبان را از بسیاری مناطق در بدخشان، کنر و ننگرهار بیرون کردند. روزنامه به نقل از عبدالقهار سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان نوشته است که میگوید بدون کماندو نمیتوان چیزی انجام داد. واشنگتن پست در ادامه می نویسد نیروهای بین المللی در مناطق مختلف سرگرم آموزش قوای افغانند، اما توجه بیشتر آنها بالای نیروهای کماندو متمرکز است. روزنامه در جای دیگر به مشکلات نیروهای کماندو اشاره کرده و به نقل از عبدالجبار وفا یک دگروال افغان می نویسد این نیروها برای رواندازی عملیات کوتاه مدتند و نباید بیشتر از 72 ساعت در عملیات ها سهم بگیرند. اما به گفته او نیروهای کماندو اکنون در بسیاری مناطق به این خاطر که پلیس و دیگر نظامیان مؤثر عمل نمی کنند حداقل برای 20 روز در عملیات ها باقی می مانند. واشنگتن پست نوشته است که کماندوهای افغان نیروهایی اند که از این کشور حفاظت می کنند.
در بخش از نشست دیروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل روی برگشتاندن پناهجویان افغان به کشورشان تاکید صورت گرفت. این نشست رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا روی بحث درباره بحران پناهجویی متمرکز بود. آنها روی این بحث کردند که چگونه عبور پناهجویان از ترکیه به اروپا کاهش داده شود. جعفر احمدی با لیلا صدید خبرنگار افغان مقیم بروکسل صحبت کرده و نخست از او پرسیده که در این نشست درباره پناهجویان افغان مشخصا چه گفته شد.
در رابطه با مهاجرین افغان که بیشترین رقم مهاجرین بعد از کشور سوریه افغان ها داره، در این رابطه اونا گفتن که باید اقدام جدی صورت بگیره تا زمینه از این مساعد شود که مهاجرین افغانی دوباره به کشورشان برگشتانده شوند و زمینه کاریابی برشان در کشور خودشان مساعد شود تا از ورود مهاجرین غیر قانونی به کشورهای اروپایی ما بتانیم جلوگیری بکنیم. ولی مشخصا در مورد مهاجرین افغان صحبت بسیار زیاد صورت نگرفت.
شماری از پناهجویانی که قرار است از یونان به ترکیه برگشتانده شوند شامل پناهجویان افغان هم می شوند. مشخص شده شمار از این افراد به چند تن می رسد و چیست جزئیاتی که شما نزدتان دارین؟
در رابطه با برگشتاندن مهاجرین اقتصادی از کشور یونان به کشور ترکیه و از کشور ترکیه بعدن به کشورهایشان، یک بند بسیار روشن به اصطلاح در اعلامیه ذکر شده که او گفتن مهاجرین نه تنها افغانی، نه تنها سوری، ولو هر مهاجر که باشه اگر مشکل اقتصادی داشته باشن، اگر از یونان به اصطلاح به کشورهای دیگه برگردن، بالاخره اینا دوباره رد میشن و به کشورهایشان به شکل اجباری اخراج میشن و قصد نکنن کسایی که مشکل اقتصادی دارن به کشور اروپا برگردن. ولی در رابطه با آمار از اینا ارقام بسیار دقیق وجود نداره و به همین دلیل است که کشورهای اروپایی میگن مهاجرینی که داخل خاک یکی از کشورهای اتحادیه اروپا میشن، اینا باید خود ثبت و راجستر بکنن تا قضیه از اینا مشخص شود که آیا اینا مشکل اقتصادی دارن یا مشکل دیگه، که بعدا در مورد از اونا توجه و رسیدگی صورت بگیره. به این دلیل تعدادشان یعنی مشخص نیست که چی اندازه مشکلات اقتصادی دارن و این شامل مهاجرین افغانی، سوریه و همچنان از کشورهای آفریقایی میشن.
شما یکی از شرکت کننده های نشست بروکسل بودین، توانستین با شماری از مقام های ارشد اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان افغان هم صحبت بکنین و از اونا درباره حل مشکل این پناهجویا بپرسین؟
ما توانستم با سخنگوی اتحادیه اروپا صحبت بکنم و ازش در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان که در مرز مقدونیه یا کشورهای دیگه اروپایی گیر ماندن بپرسم. او در پاسخ به من گفت که کمیسیون اتحادیه اروپا یا در مجموع مقامات اتحادیه اروپا با مقامات افغانی به شمول شخص رئیس جمهور دیدار و گفتگوی داشتن که افغانستان یا رئیس جمهور افغانستان وعده سپرد که کشور خودش آماده هست تا شهروندان خود بپذیره و تلاش میکنه که بعد از اینکه شهروندان افغانی به اصطلاح به افغانستان برگشتانده میشوند زمینه کاریابی رو به اصطلاح بر از اینا مساعد بسازن. و او اعلان کرد که فکر میکنم یگانه دلیلی که برای یک تعداد پناهجویا اجازه ورود به کشورهای اروپایی داده نمیشه ای هست. و موضوع دوم که او بسیار تاکید کرد است که گفت اشخاصی که در مرزها گیر ماندن اکثرا راپور که برای ما رسیده کسانی هستند که هویتشان را ثابت نساختن، یعنی به اصطلاح مدرک شناسایی خوبتر ندارن تا ثابت بسازن که اینا از کدام کشور هستند.
گفتگویی بود با لیلا مسدید، خبرنگار افغان مقیم بروکسل.
Israel has many friends and allies. Human rights
is the best. Human rights is the best. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده هشدار داده که آزمایشات اخیر راکتی ایران ممکن است تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. مقامات ایرانی قبل از این گفتند که در جریان تمرینات نظامی چندین راکت بالستیک را آزمایش کردند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده‌اش را اینجا از سید سمیع عباس می‌شنوید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی بعد از نشر خبرها که ایران راکت‌های قاره‌پیما را آزمایش کرده است گفت او تصدیق کرده نمی‌تواند که چنین آزمایش صورت گرفته است، ولی هشدار داد که واشنگتن در مقابل آن اقدامات یک جانبه و یا بین‌المللی را آغاز خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن تصدیق نمود که این اقدام تخطی از موافقت اتمی ایران با شش قدرت جهانی نیست.
This is not a violation of the nuclear agreement.
این تخطی از موافقت بین المللی سال گذشته اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان نمی باشد، اما یک قطعنامه مشخص شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد که می تواند بر این موضوع شعاع بیندازد. حقیقت این است که ما هنوز هم موضوع را بررسی می کنیم که آیا آزمایش این راکت ها توسط ایران ضرور است که در شورای امنیت مطرح شود یا خیر. ما این کار را انجام می دهیم. سخنگوی قصر سفید گفت در مورد برنامه های راکت ایران نگرانی در از مدت امریکا آشکار است. و گفته او حتی در اوایل سال جاری ایالات متحده در رابطه با راکت های قاره‌پیما بر ایران تحریم ها وضع نمود، ولی واشنگتن این اقدام مشخص را بررسی می کند و می بیند که برای این آزمایش ایران جواب مناسب چیست. همزمان با این سخنگوی سازمان ملل متحد استیفن دوجاریک اظهار داشت سازمان ملل متحد خبرهای مطبوعات دولتی ایران را در این مورد دقیق بررسی می کند و این به شورای امنیت تعلق دارد که تصمیم بگیرد که آیا ایران تخطی کرده است یا نه. دوجاریک افزود ایران باید مسئولیت های خود را به جا آورد. رسانه های ایرانی خبر داده بودند که راکت های دقیق رهبری شده که فاصله بین 300 تا 2000 کیلومتر را طی می کنند در چندین محل آزمایش شدند. خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا اظهار داشت که با آزمایش راکت ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می خواست قدرت دفاعی و توانایی ایران را برای برخورد با تهدیدها نشان بدهد. تلویزیون دولتی ایران نشان داد که راکت ها در هنگام شب فیر شده و نطاق تلویزیون دیروز در وقت نشان دادن این ویدیو اعلان کرد که این راکت ها از نوع قیام یک برد متوسط می باشند. امریکا در ماه جنوری همین سال بر تقریبا 11 شرکت ایرانی به خاطر تمویل راکت های قاره‌پیما تحریم ها را اعلان کرد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزان پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگای زندگی با یکی از جوانای صحبت داریم که در گوشه سرک مصروف فروش شورنخوت و منتو و بعضی خوراکای دیگه از در آغاز خود معرفی کنیم.
اسم ما از مصطفا.
چند سال میشه که مصروفی کار هستی؟
5 سال میشه مصروفی می کار هستی. کار از پیش آقای ما کرد، آقای ما از ما می کارو میکنه.
خب امی پیش از این کار مصروف چی کار بودی؟
پیش از این کار مصروفی در کلچه بازی کار میکرده.
خب چی چی را مفروشیده اینجا؟
اینجا شورنخود منطوره.
چه قسم ایره جور میکنی باز در خانه؟
ایره در خانه در مادرم پخته میکنه.
خب نه روزانه چند دیک منتو شورنخود پخته میکنی اینجا برای فروش؟
این برای فروش یک 3 کلو نخود پخته میکنیم، نگم منتو هم پخته میکنیم، یک دیک اینجا میاره یک روز فروش میشه، یک اون روز نمیشه، میمونه در صبح. تامی شام 400-500 میشه.
یعنی چه قسمی میفروشی؟ قابکی است یا خوراکی است؟
نه خود قابکی است، من تو خوراکی است. خوراک 30 روپیه 40 روپیه. دیگه کچالو است. هاو نه خود است. دیگه چیز نیست.
در کابل زندگی میکنین؟ خانه همینجا است؟
بله خانه همینجا است، در چهارقلا زندگی میکنم.
چند برادر داری؟
4 برادر.
برادرکایت خورد است کلا؟
برادرکایم خورد است.
کس دیگه نیست برای کار کنه؟
نه دیگه آقای ما دیگه من بغل دمشاره نو است، اینجا نمیمونه. یک روز از کار ما، یک روز ترافیک ما.
اینجا از تو چطور است؟ آزارت خو نمیده؟
اینجا نه آزار نمیده، خوب است دیگه، اینجا کار نداره. دیگه آن روز نشه، گاهی روز نمیشه.
زندگی چگونه است در کابل در این شرایط؟
حالا در این شرایط زندگی چندان خوب نیست، بخیه میلی ده تو بیکاری است، مردم ها نان خوردن خب پیدا نمیده، اقتصاد مردم خراب است، هیچ کس نمیخره چی داره.
مکتب میخونی؟
مکتب وقت میخونم، اقتصاد خراب است، حال مکتب ملاخره.
گاهی وقتا در باره کشور تا فکر کردی که وطن چی میشه، افغانستان چی میشه؟
فکر کردم که این رقم اگه باشه افغانستان جور نمیشه. یک روز انتحاری میشه، یک روز جنگ میشه، یک روز فامید شو بری ناوق بری فامید رایت هم میگیره، لج میکنه، پیسه را میگیره.
اگه آرامی باشه افغانستان جور میشه؟
آرامی باید افغانستان جور میشه، مردم هستن کشور خارج نمیره.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
حالا با اجمل اند باشیدن سه